پی خبر کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړې کې مو د قبایلو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سټکو ته، وزیر اعظم عمران خان د سینیټ مرستیال چیرمن لپاره مرزا محمد افریدی نامزد کړي. په پاکستان کې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د کورونا وایرس تر 2200 زیات کیسونه ریکارډ شوي. او په برما کې ځایي رسنۍ خبر ورکوي چې هلته په مظاهرو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. وزیر اعظم عمران خان د سینیټ مرستیال چیرمن لپاره سینیټر مرزا محمد افریدی نامزد کړی دی. د پاکستان اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر شبلی فراز نن په ټویټر باندې لیکلی چې د وزیر اعظم له پریکړې سره د پخوانی فاټانا د تحریک انصاف غړي ته نمائندګي ورکړل شوه. دا فیصله نن د تحریک انصاف د کور کمیټې غونډه کې وشوه چې عمران خان راغوښتي وه. تر دې مخکې عمران خان د سینیټ چیرمن لپاره صادق سنجرانی نامزد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 12مه به د سینیټ چیرمن او مرستیال چیرمن چوکو لپاره رای اچول کیږي. اپوزیشن ګوندونو د سینیټ چیرمن لپاره د پاکستان پیپلز ګوند یوسف رضا ګیلانی نوم ورکړی او د مرستیال چیرمن لپاره د جمعیت العلماء اسلام فی مولانا غفور حیدری نامزد کړی دی. په پاکستان کې د سینیټ د نیمایي غړو لپاره انتخابات هر کا درې کاله پس کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې له افغانستان سره په کاروبار ټیکس ختم کړي، د دواړو ملکونو ترمنځ تګ راتګ آسان کړي. پرون په لنډي کوتل کې له افغانستان سره د کاروباري لارو تړل کېدو پر ضد را جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي صدر امل ولی خان ویل چې په تورخملار د سختو او مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډېر راکم شوی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان ته ورتلونکو افغانانو ته باید د ویزو ترلاسه کولو شرطونه آسان کړل شي. په پاکستان کې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ 2250 کیسونه ریکارډ شوي. دا د جنوري پس په هیواد کې د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه وایي چې د مارچ په 11مه په تیرو څلوېښتو ګڼټو کې له کووډ 19 ناروغۍ 350 کسان مړه شوي. د حکومتي شمیرو تر مخه تر نن سره په هیواد کې کورونا وایرس کیسونو شمیر 15,09,499 ته رسېدلی، خو له ناروغۍ تر اوسه 15,68,390 کسان بهتر غیدلی هم دي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې اسیګار خبرداري ورکړې چې د راتلونکو میاشتې تر پای له افغانستان د زرګونو امریکایي دفاعي قراردادیانو وستل خای افغان ځواکونو ته له هیواد د امریکایي ځواکونو تر وتلو سیات تاوان ورسوي. د 2020 کال د فروری په 9مه د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوي تړون لمخه ټاکل شوی چې د روان کال د مې په لومړۍ نیټه به ټول امریکایي ځواکونه او غیر سفارتي غیر پوځي کارکونکي چې پکې د دفاع په برخه کې امریکایي قراردادیان هم شامل دي له افغانستان نوزي. د سولې دغه موافقه له طالبانو سره د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی کړی و. د سیګار مشر لخوا دا تجزیه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اداره په دې زور راوړي چې افغان حکومت او طالبان د سولې په تجویز شوی موافقه غور وکړي. د جو بایدن اداره خپل هم په داسې حال کې د تیر کال د فروری موافقې ته بیا کتنه کوي چې په افغانستان کې تشدد زیات شوی دی. په برما کې وینی شاهد او ځایي رسنو خبر ورکړی چې د هیواد په مرکزی ښار ماین کې نن لږ تر لږه 15 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. په برما کې د هغه وخت راهیسې حالات نارامه دي چې تیره میاشت پوس د هیواد سیویلین مشر آنګ سان سوچی حکومت ختم کړ او هغه یې ونیوله. دې کار هر ورځ د جمهوریت د بحالۍ لپاره مظاهرې راپارولې دي. په ماین هسپتال کې وینی شاهد وویل چې ډاکټرانو د 15 کسانو د مړینې تصدیق کړې. هغه وویل چې په زخمي شو کې یو تن بې هوشه دی او دا نه ده روښانه چې هغه ژوندی دی که نه. ځایي رسنۍ بلخوا د شپږو کسانو د وژنې خبر ورکوي. دا تازه تشدد په داسې حال کې شوی چې یو ورځ مخکې امریکا د برما د پوځي مشر مین آنګ هلینګ د دوو اولادونو او شپږو کمپنو خلاف بندیزونه اعلان کړل. د امریکا خزانه وزارت د مارچ په 10مه په بیان کې ویل چې دا ګامونه د برما د منتخب جمهوري حکومت پر ضد د پوځي کودتا او په بدردې سره د پورم نموزرچیانو د وژنې پر ردی عمل کې اخیستي. په بیان کې ویل شوی چې د پوځي مشر بچي یو شمېر کمپنۍ لري چې د خپل پلار د پوزیشن او ناوړه اغېز څخه ورته نیغ په نیغه ګټه رسېدلې ده. او د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو متحده عرب اماراتو ته د مارچ په 11مه پلان شوی دوره منسوخ شوی. د اسرائیلو سرکاري ریډیو د منصوبه بندۍ د وی سرچینې لخوا دا خبر ورکړي. اسرائیلو متحده عرب اماراتو دغه خلیجی ریاست ته د اسرائیلي وزیر اعظم د لومړی سرکاري دورې رسمي تصدیق نه دی کړی. مخکې د مارچ په 11مه اسرائیلي میډیا ویلیو چې دغه دوره خای خلیجی ریاست ته د حواله لارې سفر پړه د پښتنه او د نتنیاهو د خزې یوې ناروغۍ لامل او ځنډول یا منسوخ کړل شي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د سینیټ نوی چیرمین او مرستیال چیرمین ټاکنه به سبا کیږي. عوامي نېشنل ګوند د کاروباري لارو د تړل کېدو پر ضد پرون په تورخم کې احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره ته د یاد ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وینا و
چې کوم ځای کې د پاکستان ټولې دنیا سره د تجارت شراب په بره روانه ده او ما غواړم چې د افغانستان غاړې ته د تجارت شراب سلوري می شه تران سي.
په پیښور کې په مبینه توګه د پولیسو په ډزو وجل شوي زده کوونکي مبشر وزیر د وجنې پر ضد پرون احتجاج وشو چې ورته د نوموړي د ورور وینا وا د وزیرستان زده کوونکو له حکومت د دواړو وزیرستانونو سرکاري دفترونه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دننه قائمولو غوښتنه کړې ده. کوهات پونتون هم د زده کوونکو او استادانو لپاره د ځانګړو جامو اغوستو پریکړه کړې ده. خو یو زده کوونکی وایي
خپل ازادي پکار ده، خپل خواهش مطابق ډریس پکار ده، نه کې مونږ فورس کړل شي. که مونږ په یونیورسيټي کې هم دغه شی وګونو، د سکول او د کالج د یونیورسيټي په درمیان کې څه فرق شو؟
او په خبرونه کې د روانې میاشتې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمو غونډو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو لومړی رپورت طرف ته اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل چې په پاکستان کې د راتلونکو دریو کلونو لپاره د سینیټ چیرمین او مرستیال چیرمین ټاکنه به سبا کیږي. حکومتي اتحاد صادق سنجرانی او د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یوسف رضا ګیلانی خپل امیدواران ټاکلي دي. د انتخاباتو په اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب ناخلو. طاهر خان صاحب، ستړي مشي درته وایو.
ډیره مهرباني ستاسو. سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام. طاهر خان صاحب، په اسلام آباد کې څه تیاریاں وینې او حکومت او اپوزیشن ګوندونه چې دي خپل امیدواران کامیابولو لپاره لګیا دي څه هلې ځلې کوي؟
اسلام آباد کې نن هم د دواړو غاړو، یعنی د حکومت او د غیر اتحادیانو او د غرنګي د مخالفو ډلو دا غوی سرګرمه وي، دعوتونه د تیر ورځم شوي او نن هم شوي، او ځکه چې سبا انتخابات دي. نن په اسلام آباد کې د کم سینیټران چې د غیش پک له پوره کیږي او ریټایر کیږي، نن د سینیټ اخیره غونډه مو چې دوی وینا وکړه، په هغه کې د جمهوریت د غید مضبوطولو د غرنګ ځنې پکې ثبوت اختیارات ورکولو وسایل ورکولو بهر نن اخیرنه غونډه مشوه. او سبا چونکه انتخابات دي، د نیم چې کم اسه خو دو پنځوس سینیټران هغه داری موده پوره شو او نو انتخابات کیږي چې د اپوزیشن د ډلو لخوا، د پی ډی ایم لخوا یوسف رضا ګیلانی امیدوار دی چې دا د پیپلز پارټي یو مشر دی او پخوانی وزیر اعظم هم دی. صادق سنجرانی چې دا اوس هم د سینیټ چیرمن دی، دا د حکمران پی ټی آی او دغه رنګ د هغوی د اتحادیانو لخوا دا امیدوار دی. او د سره سره عبدالغفور حیدری هغه د اپوزیشن پی ډی ایم لخوا چې د جمعیت العلماء اسلام یو مشر دی، دا د ډیپټی چیرمن د پاره لکه څنګه تاسو مرسته ده دغه امیدوار دی. او دغه رنګ مرزا افریدی دا نن د وزیر اعظم لخوا چې کوم فیصله شوی دا مرزا افریدی د خیبر جنسه دی د حکومت او دغه اتحادیانو لخوا دی د ډیپټی چیرمن د پاره دی نن کاندید امیدوار اعلان شوی دی چې د دې تصدیق د اطلاعات وزیر شوی فراس کړی دی. بل دا چې سرگرمی خودی اوس دلته دوار غاړي مطمئن دي چې دوی به انتخابات وګټي. اس خو اوس چې کم تعداد دی په سینیټ کې، پاره کې د پی ټی آی او دغه اتحادیانو د سینیټرانو شمیر اتسل ویخ دی، او چې کوم اپوزیشن مخالف ډلې دي، اپوزیشن ډلې دي دغه د سینیټرانو شمیر یو پنځوس دی، یو پکې جمع شامل دي. نو پکې شي ځکه چې دوار غاړي دا دعوی کوي چې دوی کامیاب شي. بل خو نن د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز په خپل ټوئیټر باندې دا دعوه کړې ده چې د دوی سینیټرانو ته، ځنې سینیټرانو ته ټلیفونونه شوي دي، او دا ورته ویل شوي دي چې هغه د مخالف اپوزیشن د پی ډی ایم ته ووټ ته سینټ په انتخاباتو کې ور نکی دی. دا خبره موږ چې زن سینیټرانو پکې دغه ټلیفونونه ریکارډ کړی دي، او دې سره سره مولانا فضل الرحمن چې د پی ډی ایم مشر دی هغه دا ویل دي ک دوی هغه ګټه هغه په مات یا شکست کې بدل کړی شو. نو فضل الرحمن هغه نن یو بیان کې ویلي دي چې دوی به بیا د هغه خلکو نمونه ښکاره کړي.
صحیح تایر خان صاحب، لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې کم شمیره هم تاسو ویل نو سینیټرانو دغه چم پوره کیږي، یو 50 کې تاسو ویل چې یو پکې جماعت اسلامي سینیټر دی، نو د چیرمن ټاکنې د پاره ووټونه چې کمی هغه 50 پکاري که یو 50 پکاري؟
ساده اکثریت ګوره، مخکې خو د سینیټ د سینیټرانو شمیر چې هغه 100 سلور سینیټران کم شو د پخوانی قبایلی سیمو، یعنی د اوسنی چې کم اضلاع دي داغې نه، نو اوس سل تعداد دی. لیکن نه نوی دي ځکه چې د مسلم لیگ نون یو سینیټر ایسا ډار چې دی هغه پاکستان کې نه دی او هغه بهر دی، هغه حالت نه اغستې، نو نه نوی دي. نو دیکھیے بس صرف سادہ اکثریت یو ووٹ کو ہم عہدا انتخابات جکم سبا کی گی دا خفیہ بیلٹ باندھی دی سیکرٹ بیلٹ دے، نو یو ووٹ کو ہم دا ہر غار زیاد شو ناغب انتخابات گڑی سادہ اکثریت پکار دی انتخاب کو یو ویو کو یو نزیاد ہوئی.
ډیر مننه طاهر خان صاحب د تفصيلات را کول. نه اوریدونکو، په اسلام آباد کې زمنګ همکار طاهر خان صاحب سبا چې کوم د سېنات د نوي چیرمن او مرستيال چیرمن د پاره ټاکنه کیږي، داغه په حق له حکومت او د اپوزيشن لخوا چې کومه تیاریاں روان دي داغه په حق له معلومات درکول.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د مارچ په 10مه د عوامي نېشنل ګوند لاریون د صوبایي صدر ایمل ولی خان په مشرۍ کې پیښور نه خیبر ضلع ته داخل شو، او د خندونو باوجود لنډی کوتل ته مازیګر نا وخت ورسید، او هلته یې په باچا خان چوک کې خپل جلسه وکړه. یاد ګوند دغه جلسه له افغانستان سره د کاروباري لارو د تړل کېدو پر ضد را جوړه کړې وه. بلخو د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي چې د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف یې یاد ګوند د جلسې اجازه نه ورکړي، خو د عوامي نېشنل ګوند غړي بیا وایي چې د خیبر پولیسو یې د ګوند ځینې کارکنان نیولي دي. دا چې جلسې ته د وینا پر وخت د عوامي نېشنل ګوند مشرانو په کومو موضوعاتو خبرې کړې، د مشال ریډیو د خبريال فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د مارچ په 10مه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او کارکنانو د خیبر درې په لار ټول رکاوټونه لرې کړل، او ماخام 5 بجې لنډی کوتل ته د لاریون په شکل کې راورسېدل، او د تورخم لار ورته پولیسو په مکمله توګه تړلې وه، او جلسه یې د تورخم په ځای په لنډی کوتل کې ترسره کړه.
خپل خاور خپل اختیار، خپل خاور خپل اختیار.
د لنډی کوتل بازار په باچا خان چوک کې د جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې په تورخم کې د سختیو او مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډیر رقم شوی.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2012 کې بزنس 2.5 بلین ډالر، او دا کم چې تما چې 5 کالو کې مثال 2019 پورې بدا 2.5 بلین ډالر په ځای 10 بلین ډالر ته ځي. خو په می 2014 کې تورخم بند شو، او کاروبار او روزګار ایک دم پخکته پریوت. چې کوم ځای کې د پاکستان ټولی دنیا سره د تجارت شراب بر روانه ده، اوماغ حالاتو کې د پاکستان د افغانستان غاړې ته د تجارت شراب 3 میاشتې تر رسیدلې ده، 4 میاشتې تر رسیدلې ده. بس ما هغه افغانانو ورونو چې کوم افغانستان کې اوسېدل، هغه به د صحت د پاره راتلل، د سہولیاتو د پاره، تعلیم د پاره راتلل، تجارت د پاره راتلل، صنعتکارۍ د پاره راتلل. نن هغه ټول منګینو چې هغه بند دی. نو زمونږ دا مطالبه ده او دا سجیشن دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دی صنعتکاری تجارتکاری ټیکس نه فارغه کی ډیوټي دې ته ختمه کی.
ایمل ولی خان په تورخم کې د گاډو مسافرو سمبالولو ادارې نېشنل لوجستیک سل د رویې په سرحدي سیمو کې په باډ لګولو او د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې لګول شو محدودیتونو باندې نیوکه وکړې.
وضاحت پکار دی چې د 2014 نه پس د دې کانټا تار د لګېدو نه پس هغه اکټیویټیز زیات شوی دی، هغه کې کمی نه دی راغلی. په کوم بال لګېدلی دی زمونږ پیسې ولې ضایع کړی شوی او د هغې مقصد ولې دې قام ته واضح نه کړی شو. موږ ټول عمر د کرښې نه اخوا دیخوا تګ را تګ بغیر د ویزې کړی دی. ستاسو پالیسی ده په ویزو به زور ازو، خو مهرباني دې وکړي ملت افغانستان او ملت پاکستان چې د ویزو پالیسی دې اسانه جوړه کړي چې دا پښتانه تش تجارت نه خپل رشتہ دار ولا غم خادولا خپ آسان یو بل کرت ہے رات نیشی.
د عوامی نیشنل گوند باجوړ شیخ جانزادہ هم په دې جلسه کې شریکو او دوی مشال ریډیو ته ویل چې په کار د افغانستان سره لګیدلې ټول لارې دې ورته خلاص کړل شي.
موږ ته چې کوم دې د باجوړ نه د وانا پورې شمر چې تاریخي لارې دې دادې بندې کړې دي، زمنګ تک را تک دې بند کړې دي، زخمی څوک اخوا دې خواني شي راوړلې. نو موږ نن په دې غونډه کې کوم دې دا غوښتنه په کلک انداز کې دا ټول قام کو چې مهرباني وکا د نو پاس کنڈو آزاد کا، لیٹے پاس آزاد کا، گاخی پاس آزاد کا، تور خم چکم دے 24 گھنٹے کلاو ساتا دل تے تکلیفوں سوداگرو تو عام خلق تو مور کوا.
د خیبر ڈپٹی کمشنر دے جلسے تر سر کولو اجازه نو ور کڑے او پو یو نوٹیفیکیشن کی ویلی بو چې د کرونا وائرس د کیسونو زیاتې دوله مل د داس جلسے اجازه نشي ور کولای. د خیبر پولیسو په مختلفو چیک پوسټونو باندې د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر کسان نیولي وو او تر شپې نه وخته پورې په تاڼو کې ایسار کړي وو چې ځنې پکې بیا پرې خودل شول او د دغه ګوند عہدیداران تور پورې کوي چې د دوی په کارکنانو پولیسو تشدد هم کړای. خود خیبر پولیسو دا تورونه رد کړي. د خیبر انتظامی او امنیتی چارواکی وایي چې د کورونا وایرس لومړی څپې په مهال یې د وفاقي حکومت په وینا تیر کال یعنی 2020 کې شپږو میاشتو لپاره د تورخم دروازه تړلې وه، خو اوس یې څلېرشت ساعته سوداګرۍ منصوبې لاندې تجارت لپاره خلاصه کړې. دوی وایي په 2016 کې یې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیسي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې دا مهال په تورخم دروازه په هفته کې شپږ ورځې دواړو خواوو ولسي وګړي تګ را تګ کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو مشال ریڈیو اور دا خیبر ضلع عروس تزو بنو تا پپی خبر کے په مبینه توګه د پولیسو په ډزو وجل شوی زده کوونکی مبشر وزیر د وجنې پر ضد احتجاج کوونکو پرون د پیښور او ډیر اسماعیل خان ترمنز انډس هاي وی یا لوی لاره تړلې وه او د پیښې پلټنو لپاره یې له حکومت د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کوله. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د مبشر د وجنې په کیس کې د رڼو پلټنو کولو هدایات جاری کړي دي. بلخوا پرون د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر له دفتره په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې په پیښه کې تورن دوه پولیسي نیولې دي. مبشر وزیر د مارچ په 9 د شپې مهال په پیښور کې په مبینه توګه وجل شوی وو. د احتجاج په اړه نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د مارچ په 9 نیټه د شپې په مبینه توګه د پولیسو په ډزو وجل شوی زده کوونکی مبشر وزیر د وژنې زید 13 ورځ انډس هاي وی بنو رینګ روډ په مقام باندې احتجاج کوونکو بند کړی و. په احتجاج کې د وجل شوی زده کوونکی د کورنۍ غړي هم شامل وی او د بنو ډومیل کرک خواوشا ځایي مشران ځوانان او سیاسي ګوندونو ګڼ کارکنان او مشران هم راغلي ول. د وژل شوي مبشر وزیر برور ارشد وزیر احتجاج تا وینا پر محل وویل چې ورور یې د وکیل جوړې دو ارمان لرلو چې نیمګړې پاتې شو. احتجاج کوونکی وویل چې پېښور کې وژل شوی مبشر وزیر د وژنې زید د پولیسو ایف آی آر ورته منظور نه دی، جوډیشیل انکوائری دې مقرره شي چې بې طرفه پلاټنې وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وینا کې وویل چې ریاست ذمهواره دی چې خپل شهري خوندي وساتي، خو روزانه دلته داسې پیښې کیږي چې تسلسل یې روان دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د مبشر وزیر د وژنې د رڼو پلاټنې هدایات جاری کړي. د خیبر پښتونخوا آی جی د دفتر د اعلامیه تر مخه پیخه کې ککړ دوا پولیس اهلکاران گرفتار کړل شوی دي. احتجاج کون کی د سحر نه تر ماشامه په سړک ناستول، خو ماشام یې د ځلی انتظامی سره د مذاکراتو پس در روان اتوار یا یک شنبه احتجاج وزنډاو. د دوی په وینا که انصاف تر لاسه نشو نو بیا په احتجاج راوزی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
رپورٹ مو اوریدو اوریدونکو، د وزیرستان زده کوونکو تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوانو وزیرستانونو سرکاري دفترونه د ټانک او بنو پر ځای د وړاندې پرنګ هم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دننه قائم کړل شي. دوی دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کې د زنو قبیلو ترمنځ د ځمکو په سر لانجې د هم زر تر زر حل کړي شي. بلخوا بیا د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعات او سلاکار په پیښور کې خبری غونډې ته وویل چې صوبایي حکومت د ډسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو نظام قبایلي ضلعو ته هم غځولی دی، او حکومت یې هڅه کوي چې قبایلي ضلعو اولس ته هر قسمه سهولتونه ورکړي. نور تفصیل له پیښوره غلام غوس را کوي.
د وزیرستان د زده کوونکو ټولنې په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د دوی د سیمو یو شمیر ستونزې له خبریالانو سره شریک کړي، او دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د بیلابیلو محکمو ځلي دفترونه دي د وزیرستان د خلکو د سہولت لپاره د ټانک او بنو پزی په وانه او میرانشا کې قائم کړي شي. د وزیرستان د زده کوونکو د تنظیم مشر عطا الله وزیر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
چې ما خبره تا وکړه زه خپل د شمالي وزیرستان یو مونږ ته ډیر تکلیف چې مونږ بنو ته راځي ضرب عذاب اپریشن شوه دی، هغه وخت نه اوسه پر تقریبا وام کال دی چې مونږ په دغه تکلیف کې لګیایي. نو مونږ داسې وایي ریاست ته تاسو اپریشن هم وکړو، هر قسم قرباني مونږ وکړلې، نو تاسو مونږ هغه قسم پانه هم مونږ نن پتیاره کې په تکلیف کې. نو مونږ دغه وختونه کوو د ګورنمنټ نه چې مونږ ته د حکم مخکې چې څنګه په میرانشاه کې یا په وانه کې کوم دفترونه وي زمونږ د مسایل حل کېدل لپاره نو هلته دا راوړل شي.
په خبری کانفرنس کې دوی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ځمکو د لانجو په سر د قانونو د جګړو په ستونزه باندې هم خبرې وکړې. د وزیرستان د زده کوونکو د تنظیم یو بل غړی سراج وزیر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
د دوه کومو په منځ کې کومې جګړې دي مونږ د ضلع انتظام نه د درخواست چې دغه د باندې د اکشن واخلي، لکه مونږ دا وایو چې فاټه مرچ شولا کې بي کې سره زم شولا، نو په دې کې اوس خپرې مونږ سره هغه نمونه نظام نشته چې کوم لکه کې بي کې سره چي دي، هلته نه عدالتي نظام شته او نه چې کوم د سیول انتظام سره هغه نمونه سیستم شته چې مونږ سره هیلپ وکړي. شمالي وزیرستان کې چې کوم د ممید خیل وزیر او د کوم حکیم خیل د وړ کومونه دي برکشي دې په منځ کې جګړه ده پمزکه باندې سرغه دي او وزغه مورچه زند دي. جنوبی کې دوتانی دي او زلی خل وزیر دغه په منځ کې مسله ده.
په وزیرستان کې د زمکو د لانجو په سر د راپورته شوی ستونزو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو نظام قبایلي ضلعو ته هم غځولی دی او په کار ده په قبایلي سیمو کې د ځمکو په سر راپورته شوي لانجې د دغه نظام لاندې هوارې کړی شي. کامران بنګش دا هم ویلی دی چې حکومت هڅه کوي چې زر تر زره قبایلي اولس ته هر رقم سهولتونه هم د دوی سیمو ته ورسوي، خو قبایلي زده کوونکي وایي تر دې وړاندې هم حکومت د دوی سره د هغوی د مسلو د حل کولو او د دوی د سیمو د پرمختګ په برخه کې ژمنې کړي دي، خو په کار ده زر تر زره په دغه عملي کار وکړی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
مشال ریډیو اوري. وفاقی حکومت د راتلونکي روژې لپاره 19 خوراکي شیان په ارزانه نرخ خرڅولو لړ کې د 2 ارب روپو نه زیات سبسيډي پیکیج منځوري ورکړی دا. دغه سبسيډي چې حکومت یوټیلیټی سٹورونو یا سرکاري دکانونو ل ورکړي، مقصد یې پروژه کې خلکو لپاره ارزانه نرخ شیان ورکول دي. خو عام خلک او دکانداران بیا وایي حکومت دې سبسيډي ورکولو پر ځای له بهر هیوادونو راتلونکي خوراکي شیان باندې ټیکسونه کم کړي، نو ورسره به په هر ځای کې د شیانو نرخونه راکم شي. تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
وفاقی حکومت راتلونکو روژې دپاره د 2 ارب او 80 کروڑ روپو د سبسيډي پیکج منظوري ورکړي. سبسيډي داسې لکه حکومت به دغه روپی پاکستان کې د سرکار لخوا مقرر دوکانونو یا یوټیلیټی سٹورونو ته ورکړي او دغه دوکانونو کې به عام خلکو ته 19 قسمه شیان په ارزانه بیه ملاويږي. دغه منظوري د مارچ په 10مه د وفاقی وزیر خزانه عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې شوې په یو غونډه کې ورکړې شوې ده چې پکې ویل شوې دا وارې ځکه هم دغه روپی زیاتې کړي چې د وړو بیه جګه شوې. په دغه پیکج خلک خوشاله هم دي، خو په کار د دې مخصوصو دوکانونو په ځای په عام بازار کې هم د شیانو قیمتونه زیاتېدل قابو شي، ځکه روژه کې هر دوکاندار د خپل خوښې نرخونه لګولې وي. سید فیداد بچا په شوقدر بازار کې د سبزی او شنو میوو دوکان کوي او مشال ریډیو ته وویل غټ غټ کاروباریان له بهر هیوادونو نشته میوي او سبزیان راوړي ذخیره یې کې او پروژه کې یو په 2 ګرام خرڅوي.
خو لکه دا سبزی او د پروټو دا بار نه بیا راځي، دا چې کله ګران شي دا بار راځي. ډیماند دا زیات دي چې اوس ټیکادارانو راغوښتي پښتورونو کې خو دې ایران نه راغوښتي، ترکی نه راغوښتي، چین نه راغوښتي. بیا موږ تر پاکستان شي سیزن کې نه ملایوي، دا سیزن بیا د دې ختم شي په دې وجه باندې بیا پروژه کې دا ګران دي. بالکل جی بالکل، اوس په 2000 کرېټ بیا په 4000 خرڅي.
هم په شوقدر کې یو یوټیلیټی سٹور یا سرکاري دکان ته ورلم. دکاندار وویل چې د خبرو اجازه خورته نشته. هم د دل خو مشال رډو ته د ورکړ شوی معلوماتو تر مخه د مارچ په دې روانه میاشت کې دوی ته 2 وار د غنمو اوړه ورلیکلې شوی. 2 وارې د اوړو غټ غټ غړي په نیمه نیمه غنټه کې خرڅ شوی. نو وی وویل چې هم دغه حال د چینو او د وړو هم دی، خلک زیات وي او خوراکي شیان دوی ته په یو مخصوص تعداد کې ورکول کیږي. نو بیا مې هم د شوقدر بازار د دکاندارانو د اتحادی یو مشر تجرانور سره خبرې وکړې او هغه وویل چې سرکاري دکانونو د خلکو ضرورت نشي پوره کولای.
حکومت له دا پکار دي چې دی د نور سونه اشیا خوردنو شیدان دي چې دی د دا ارزان کی په دکانونو کې په نور سره کې صرف یوټیلیټی سٹور نه دی، ځکه چې یوټیلیټی سٹور خو په داسې ځایونو کې د غټو غټو بازارو کې او عام دیهاتو کې یوټیلیټی سٹور نشته.
حاجی وحید خان د پاکستان مرکزی انجمن تاجران نائب صدر او د پېښور د اوړو خرڅولو دکاندارانو صدر هم دی. مشال ریډیو ته وویل حکومتي سبسيډي خو ډېره ښه ده، خو د ده په وینا چې دغه سبسيډي او یا ارزاني بیا هم غریب تن ته نه ملاویږي، نو باید د دې مخنیوی دې وشي. دی وایي حکومت که یو خوراکي سیز ارزانول غواړي، نو په ځای د دې چې قیمت ور لکم کې ټیکسونه دې پې کم کې.
فضل دینا علی نو پکا دادا جتمالا زمارا امپورٹ باندے چھوٹ را کے تمالا سبسیڈی مرا کوا مانا چھے پر لس روپو بزے سل روپے آلے نو دگا کم کا دگا پسلو بزے 500 والا خیر دے.
او ہم پر اندو پاکستان وزیر اعظم عمران خان پو اسلام آباد کے دہا گاڑو یا پروگرام چنو میں ورتا کوئی بوکا ناس ہوئے لکہ چوک دی ہم وگی ادن نشی پرانستا کری دا. دغه پروګرام دلاندې به اوس وختونه د تجربه په بنیاد په اسلام آباد او په پنډي کې دغه ګاډي په مزدور کار او په بیکور خلکو ګرځي او وړیا خوراک په ورته ورکوي. وزیر اعظم ویلي دي چې د جون د میاشتې نه به 3 کروڑ کوړمو ته نیغ په نیغه سبسيډي هم ورکیږي، خو دا معلومات په کومه رسنۍ نه دي شریک شوي چې هر کوړمې ته به څومره روپۍ ورکیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پیښور کې ماخام 5:30 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
وزیر اعظم عمران خان د سینیټ مرستیال چیرمن لپاره سینیټر مرزا محمد افریدی نامزد کړی. دا خبره د پاکستان اطلاعات او نشریات او وفاقي وزیر شبلی فراز نن په ټویټر پاڼه کړی ده. تر دې مخکې عمران خان د سینیټ چیرمن لپاره صادق سنجانی نامزد کړو. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 12مه د سینیټ چیرمن او مرستیال چیرمن چوکو لپاره رایې چول کیږي. اپوزیشن ګوندونو د سینیټ چیرمن لپاره پاکستان پیپلز ګوند یوسف رضا ګیلانی نوم ورکړ او مرستیال چیرمن لپاره د جمعیت العلماء اسلام فی مولانا غفور هدری نامزد کړی. د عوامي نشر ګوند مشرانو د پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې له افغانستان سره په کاروبار ټیکس ختم بیا د دواړو ملکونو ترمنځ تګ راتګ آسان کړي. پرون په لنډي کوتل کې له افغانستان سره د کاروباري لارو تړل کېدو پر ضد جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د یادګل صوبای صدر ایمل ولی خان وویل چې په تورخم لاره د بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډېر کم شوی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان ته وتونکو افغانانو ته باید د ویزو ترلاسه کولو شرطونه آسان کړل شي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ 2250 کیسونه ریکارډ شوي. دا د جنوري پس په هیواد کې د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼه وایي چې د مارچ په 11مه په 13 غنټو کې له کووډ-19 ناروغۍ 350 کسان مړه شوي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې سیګار خبرداری ورکړي چې د راتلونکي میاشت تر پای له افغانستان د زرګونو امریکایي دفاعي قراردادیانو وستل خای افغان ځواکونو ته له هیواده د امریکایي ځواکونو تر وتلو زیات تاوان ورسوي. په برما کې وینی شاهد او ځایي رسنو خبر ورکړي چې د هیواد په مرکزی ښار ماینګ کینن لږ تر لږه 15 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. په برما کې د هغه وخت راهیسې حالات نارامه دي چې 13 میاشت پوس د هیواد سیویلین مشر آنګ سان سوچی حکومت ختم کړ او هغه یې ونیوله. او د مارچ په 11مه یو کال مخکې د روغتیا نړیوال سازمان نوی کورونا وایرس یو جهانی وبا ګرځولې وه.
لند خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کول. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمه غونډې جوړې شي. روسیې د افغانستان دولت او وسلوالو مخالفینو ته بلنه ورکړې چې د سولې په اړه د خبرو لپاره مسکو ته ورشي. په همدې حال کې د امریکا په غوښتنه ترکیه غواړي چې افغان مشران د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوې مهمې غونډې ته وروبولي. د دغو غونډو په اړه د افغان خواوو غبرګون څه دی؟ عصمت ساروان پرې رپورټ لري.
د افغانستان حکومت د ملي مصالحې عالي شورا او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون په اړه مشورې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سلام مشورو وروسته به د مسکو د کنفرانس په اړه له روسیې سره خپل نظر شریک کړي. د وزارت دا خبره وروسته له دې وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د مسکو د کنفرانس په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ګران هیواد په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
روسیې سفیر افغان سیاسي رهبرانو شخصیتونو ته مسکو کې د کانفرنس کې ګډون لپاره د لیګل سرویو بلندیکونو پاکله خبرې وکولې او بهرنیو چارو وزیر ته معلومات ورکړه. بهرنیو چارو وزیر د روسیې رول افغانستان د سولې او د سیمه ایز اجماع په اړه مهمه بل او د روسیې ملاتړ او مرستې نه قدردانی وکړه.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویندوی فریدون خوازون وایي چې د شورا هم تر اوسه پورې د مسکو په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې. خوازون په عین حال کې وویل
روسي یو بنلیک د ملي مصالحې د عالی شورا ته د مسکو په ناسته کې د ګډون د پاره سپارلې ده. تر اوسه موږ تصمیم نه دی نیولای چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس په دې ناسته کې ګډون وکړي کنه، بلکې په دې اړه بحثونه او مشورې شته. هر کله چې مشورې پای ته ورسیږي او هر تصمیم چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس ونیو هغه به روسیې ته اعلان شي.
روسیې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت، طالبانو او اغیزمنو شخصیتونو په ګډون روانه میاشت په مسکو کې د یوې غونډې تابع نیولې ده. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د بوند کانفرنس په شان د یوې غونډې کوربه توپ ته چمتووالی شوډل لري. طالبان هم وایي چې تر اوسه پورې د مسکو او انقره په غونډو کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل
د مسکو د انقری د غونډو په اړه باندې لکه مخکې چې هم ویلي دي تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. موږ موضوع په رابطه څېړنې کوو انشاءالله بیا وروسته د رابطه خپل موقف ووایو.
سره له دې چې د افغانستان حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا تر اوسه پورې د مسکو په غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې، خو د دې شورا بیان وایي چې د افغانستان په سوله کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو رول ورته مهم ښکاري.
یو سوله ییز افغانستان د سیمه په ګټه ده او په یو سولیز افغانستان کې په سیمه کې ګڼ اقتصادي ترانزیتي او سوداګریز فرصتونه ایجاد شي. ټول د سیمه ټول هیوادونه به له دغو فرصتونو څخه استفاده وکړي.
ټاکل شوې ده چې د مسکو غونډه په انقره کې د افغان مشرانو تر غونډې څخه باندې یو غونډه باندې یعنی د روان مارچ په 13 جوړ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د خوست چارواکي وایي د دې ولایت فرهنګي سیمې او لرغونی ابداد د زیانمنې دوه لږو اکثر مخامخ دي. دوی چې د فرهنګي میراثونو د ملي ورځې د لمانځلې په پار راټول شوي ول، له خلکو هم وغوښتل چې اړوندو ادارو سره د لرغونو ځایونو په ساتنه کې مرسته وکړي. طالبانو شل کاله مخکې د کپ په 21مه د بامیانو په ولایت کې د بودا دوه لوی مجسمې ونړولې چې بیا وروسته دې ورځې ته د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځ نوم ورکول شو. نور حال د نجیب الله الو خیل پر ریپورت کې.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې تر شلو پورې تاریخي آبیده او فرهنګي سیمې ثبت شوي، خو تر اوسه یوازې یوه آبیده رغول شوي او نورې پاتې دي. چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هود د شلمې یاد فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب مشال راډیو ته وویل
موږ په خوست کې تر شلو پورې تاریخي آبیده او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر یې رغولو ته اړتیا لري. په تیر کال کې خوشبختانه چې مونږ خیوا تاریخي آبیده د شاه اسماعیل زیارت په اساسي ډول ورغولو، تر څنګ مونږ د ځینو نورو فرهنګي سیمو یا تاریخي آبیدو هغه لومړنی سروې ترسره کړی ده. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې به په ځینو نورو آبیدو باندې هم د رغولو کار پیل شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیز علومو استاد پوهنیار سیف الله غروال چې د لرغونو سیمو او تاریخي آبیدو د ارزښت په باب معلومات ورکول، د لرغونو سیمو او تاریخي توکو پښتون کې د ګرځندوی صنعت د ودې لپاره ګډونوالو سره خپل وړاندیزونه په دې توګه شریک کړل.
د موزیمونو، تورستي سیمو او ځایونو په اړه د بشپړ معلومات راټولول دي. د تورستي معیارونو سره سم د هغوی بیا رغونه ده. د مختلفو رسنیزو لارو د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوی ورکول دي. د ګرځندوی صنعت د پیاوړتیا په موخه د مسلکي کسانو روزل دي. د سیلانیانو تر راتګ لپاره د زمینی مسایده ول دی او فوتورستی سیمو کې د سوداګریزو مرکزونو جوړول دي چې هم به اقتصادي ګټه وکړي او هم به تورستان د هغه سیمې لیدنه وکړي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د هغې د ورځې د لمانځنو ګټې کومې دي؟ پوهنیار اسمت الله زیار وایي
یوه ګټه خو دا ده چې موږ به تیر فرهنګ چې څه ډول مو درلودو هغه به ثابت پاتې شوی وي او خلکو ته به دا ور آشنا ښودل شوی چې زموږ د نیکونو یا زموږ د تیرو اجدادو تاریخ په دې ډول سره و. او بل کچیر ته موږ همدغه فرهنګي میراثونه وساتو نو دا په اقتصاد کې موږ لپاره ګټه لري، ځکه د مختلفو سیمو سیاحین به راځي او دلته به د همدې څخه لیدنه کوي چې په دې هکله به زموږ د سیمو خلکو ته کار زمینه هم برابرېږي او اقتصادي ګټه به مخته لري. او د دې سره به زموږ د سیمې د فرهنګ لا پسې مروج شوی وي او لا به شهرت موندلی وي او د دې تر څنګ به زموږ د سیمې لپاره عایدات منبع هم جوړه شوې وي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ د شهید خبریال احمد شاه کتابتون په انګړ کې د خوست یو تن هنرمند محمد اسماعیل زدران د انځورونو او تابلوګانو یو نندارتون جوړ کړی و.
دوی کوم د کلتور په برخه کې، د تاریخي آبیداتو په برخه کې، فرهنګي او د په خاطر نه چې د میګ د کلتور زیان نشي، د کلتور خروب نشي او د دې په خاطر چې خپل کلتور ته خدمات وکم کور وکم. او کچیر ته میګ پورتلین کې کې پومیاش کې په دوه میاشتو کې یو نندارتون جوړ شي د سولو په نوم سره، د کلتور په برخه کې میګ به په جنګلی وکي د خپل کلتور سره او د رسم او رواج سره چې د میګ رسم او رواج ته شای دی او چې د میګ نه دغه رسم او رواج زیان نشي.
د کاپ شلمه په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په نوم منځل کیږي. طالبانو شل کاله مخکې د 1309 اویال مریض کال د کپ یوشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوستری مجسمه چې یوې 1550 او بلې 15 متره لوړوالی درلود و نړولې، چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د بودا مجسمو ویجاړول د پیړۍ لوی فرهنګي جنایت یاد کړی او له نړیوالو حقوقي مراجعو غوښتنه کړې چې د بودا مجسمو د تخریب عدلي تعقیب وکړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري ورزو د یو بل ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا حکومت له چین سره د اوبونه د بجلی پیدا کولو ایو لوزنامه د مارچ په 9 لاسلیک کړه. چارواکي وایي دا منصوبه به د 300 میگاواټه بجلی پیدا کولو توان لري او دا به د خیبر پختونخوا د اوبونه د بجلی پیدا کولو تر ټولو لوی منصوبه وي. دوی وایي د بجلی پیدا کولو دا نظام به په بالاکوټ ښار کې وي چې ورسره به په ګڼ شمیر خلکو ته روزګار موقع په لاس ورشي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو په تیرو وختونو کې وار په وار مشال ویډیو ته ویلي وو چې حکومت مخکې هم د بجلی پروژو جوړولو ویلي وو، خو تر دې دمه یې عملي شکل نه دی ورکړی. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
په دې اړه پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د 9 په ورځ یو دستور وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو علاوه د پیډو پښتونخوا توانایي پرمختګ ادارې چارواکو او د ګاونډي هیواد چین یو تعمیراتي کمپنۍ چارواکو هم ګډون وکړو. دغه منصوبې لاندې به خیبر پښتونخوا خوشو 300 میگاواټه بجلی پیدا کوي، چې دا رسوبې توبونه د بجلی پیدا کولو د ټولو غټه منصوبه ده. دغه نوې شوې لوزنامه کې سدي څومره وخت کې به دا جوړیږي او لګښت پرې څومره راځي؟ نو د اوبو بجلی او توانایي لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی خصوصی مشیر حمات الله خان مشال لیډو د وای
مونږ په بالاکوټ کې 300 میگاواټ هایډرو پاور پروجیکټ چې کوم د دې صوبې لپاره پرمبني ځل دومره لوی پروجیکټ شو. 15 بلیون روپے د ایشین ډیولپمنټ بانک د فاندینګ دلان دی. دا پروجیکټ به جوړیږي د شپږو کالو پروجیکټ دی. د دې ارزانه بجلی دا 9 کیلومتر ټنل دی، پاور هاوس دی پکې، ویئر دی پکې او یو کالونی دی پکې. یو چاینیز کمپنی دا چاینا گزوبا وته وی چې سو زمونږ دا 300 میگاواټ بالاکوټ پروجیکټ به جوړ.
خیبر پښتونخوا کې وړاندې نه کارخانه دار او سرمایه دار وای چې د لوډ شډینګ او کمی بجلی له وجې نه یوازې کورونو کې عام وګړي بلکې دوی هم ډیر اغیزمن کیږي او په نتیجه کې د دې صوبې معیشت او روزګارونه. نو باید د بجلی پیدا کولو دغه شان منصوبې زر تر زره عملي کړي شي، ځکه چې بجلی د دې صوبې خپل پیداوار دی او باید د دې صوبې په معیشت او په اولس ولګي.
کدا 300 میگاواټ دی انډستری لور کوي، نو دا زموږ د صوبې د صنعتونو لپاره واقعي چې یو ډېر لوی خبر دی. بجلی ګرانه ده، موږ دا وایو چې زموږ چونکو صوبې پیداوار دی، موږ چې کوم ډیس ایڈوانټیجز دی هغه خصوص موږ په غاړه پراته دي کنه، او چې کوم ایڈوانټیجز دی نو دې موږ ته ملاو شي کنه، نو موږ چې صوبې پیداوار دی دا دې کم ریټ باندې ملاو شي، نو دې په وجه باندې باندې سرمایه گذاري وشي په صنعتي کې او په موجوده کوم صنعتونه دې ته ملاو شي، نو دې به هم کار پیډر خشي.
دا توانای او بو او بجلی صوبایي مشیر وای چې د دې د جوړېدو وروسته به نه یوازې صوبې ته د کال په اربون روپے مالی ګټه ترلاسه شي، بلکې تر سلو روزرو روزګارونو موقع به هم پیدا شي.
خیری شپږو کالو نه پس به مونږ ته 14 ارب روپے سالانه د دې نه مونږ او دا بجلی به مونږ زیاته خپل انډستریز ته ورکو او دغه له به مو ورکو ډومېسټک کنزومرز له به مو ورکو.
نو موږ زیاته وی چې خیبر پښتونخوا صوبا د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوي، خو د هغې ویش د مرکز په واک کې دی. د خیبر پښتونخوا ضرورت 2.5 میگاواټ دی او پیداوار خو 6.5 میگاواټ نه هم سیوا دی، او د صوبې د واک لاندې خپل پیداوار دا وخت 1.6 میگاواټ دی. خو راتلونکي گبرال کالام او مدین منصوبو په شمول د خوشا 500 میگاواټو منصوبې به سخت کال شروع کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري. د خیبر پختونخوا د هزارې باچا خان او پېښور یونیورسيټو روستا اوس کوهاټ پونتون هم د زده کوونکو او استادانو لپاره د ډریس کوډ یا ځانګړو جامو اغوستو پریکړه کړې ده. د پونتون انتظامیه وای د ډریس کوډ به د مارچ له 15 عملی کړي او دا یې د بیوزله او مالدار زده کوونکو ترمنځ فرق ختمولو او د سیمې کلتور ته په کتو سره کړی دی. بلخوا د کوهاټ یونیورسيټي زده کوونکي او څیړونکو دا اقدام غندلې او وای چې دا د پرمختیا د مخې نیولو او پردې کلتور د سیمې ته د راوړلو هڅه ده. د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر بیا د ډریس کوډ پریکړه ستایلې خو وای باید پردې د ټول په اعتماد کې واخستل شي. تفصیل د انیسا اجمل پر رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا د کوهاټ پوهنتون انتظامیه وای د مارچ له 15 په یونیورسيټي کې ځانګړي جامې یا ډریس کوډ عملی کوي. له دې وړاندې هزارې بچا خان او پېښور یونیورسيټو هم ورته اقدام عملی کړی دی. د کوهاټ یونیورسيټي بیان ډاکټر زیشان بنگش د مارچ په 15 مشال ریډیو ته ویل چې د ځانګړو جامو مخه د بې وسله او شتمنو زده کوونکو ترمنځ توپیر ختمول او د سیمې کلتور مطابق جامې اغوستل دي. نوموړي زیاته کړه په دې ډریس کوډ کې الکان به له کمیس پرتوګ سره واسکټ او د جینس پر ځای پتلون سره د لویو لستونو شرټ اچوي او یخنۍ کې به پې د پاسه کوټ یا جیکټ وي. د بنگش په خبره جنکه به هم کمیس پرتوګ لوی لستونی او ابایي یا برکی اچوي.
دا ډایرکټیوز راغلي دي ټول کے پی کے یونیورسٹیز کا کنا چې تاسو دا هر یونیورسٹی کے پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے ڈریس کوڈ امپلیمنٹ کړئ. دا چې 70-80% لگا جو کوم کوارٹ یونیورسٹی سوشل میڈیا پیجز دی سٹوډنټان رن کړئ یا هغه هغه باندې ښه لکه پازیټیو ریسپانس ده کنا. نه فیکلټی د لپاره هم کمپلشن دا ده چې هغه به کلاس رومز ته چې به زین او هغه گاون به وچي.
زیشان بنگش ته اونه ویل چې په دې ډریس کوډ عمل نه کوونکو لپاره به سزا یا جرمانه سوي. خو زیاته کړه چې د ځانګړو جامو نه اچولو په صورت کې به ار ډیپارټمنټ یا څنګه د خپل زده کوونکو خلاف اقدامات کوي. که څه هم زیشان بنگش ویل چې د پوهنتون شاوخوا 80% زده کوونکي د ډریس کوډ په حق کې دي خو په کوهاټ یونیورسيټي کې زده کوونکي زاهد وایي چې جامې اچول او سنگار کول د هر انسان خپل خوخه او حق دی.
یو ازادي ورکول شي سټوډنټ د بارا چې هغه کوم د سم ځان سیټ کوون غواړي. یو ګرومینګ کیږي د انسان په یونیورسيټي ور دا خپل ازادي پکار دا خپل خواهش مطابق ډریس پکار دا نه کې مون فورس کړل شي. کوم په یونیورسيټي کې هم دا شی وګونو دا سکول او د کالج د یونیورسيټي په درمیان کې څه فرق شو.
د کوهاټ یونیورسيټي د جرنالیزم څانګې زده کوونکې ایزا ابراهیم بیاوای د مالدار او غریب ترمنځ د فرق او د جنسي زورونو پیښو ختمولو لپاره جامې نه بلکې سوچ بدلول پکار دی.
نو هر چا ریاکشن لکه د سملوي سهو د شیابې بالکل خوشحال ندی کنه نو هو یی سیار سو یونیورسيټي کې بندا لګی لکه آزاد لایف انجوائے کی بلا ابایا او ډریس اپ باندې دسه سم نټی پینټ کای او نورې جنیم کتری سکوراو شلوار تمیز کی بیا هم خو هرس کی گی دا
پرستیو کې د هزارې بچا خان او پېښوري یونیورسيټو سنسته کوونکو مشال ریډیو ته ویلي و چې انتظامیه دي د جامو پر ځای سیډونو اکیډمیک بحثونو او د زده کوونکو بنیادی مسلو ته پام وکړي. دا چې په موجوده وخت کې یوازې د خیبر پختونخوا په یونیورسيټو کې د ډریس کوډ عملی کېدل ولې پیل شو. په برتانیا کې سیډون کې فائق یوسف زی وای چې په یونیورسيټانو کې د ځانګړو جامو مخه پښتانه لخپل کلتوره لري کول او د اولس ترمنځ تقسیم پیدا کول دي.
په دغه خلکو باندې د عربو کلچر چې څنګه په موږ باندې عربي نمونه راوتپلی شو دغه سې زمونږ جامه واستیرو کوي دا بيخي د پرمختګ په لار کې یو خند دی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوندوي د ځوانانو پرمختیا لپاره مثبت بدلونی په لومړیتوبونو کې ده. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف غړي او د کلتور وزیر شوکت یوسفزي مشال ریډیو ته ویل چې ګوند یې په پوهنتونونو کې د ځانګړو جامو په حق کې دی او دا به د زده کوونکو راتلونکي ښه کولو کې مرسته وکړي.
دا سبد خبر خو نه ده چې ډریس کوډ راشي په یونیورسيټي کې. تاسو پتا چې نن سبا ډېر غټ دوړ شروع دی هر سړی قیمتي قیمتي کپڑے اچول دي کې داسې چې ډېر پکې میجارټي میډل کلاس غریب خلک هم دي دي کې اساسي کمتري او داسې ظلم چې دا ډول لګي په دغه ادارو کې.
د کوهاټ پوهنتون د وپانی لمخې په دې یونیورسيټي کې دا مهال لشپګو ضرورت زده کوونکي دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اوریدونکو وخت شوه دی د خبری غړی د اخري رپورت. د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت د مارچ په 8 نیټه د پاکستان په لویو خارونو کې خزو لاریونونه وکړل او د خپلو حقونو په حق کې شعارونه ورکړل او ویناګانې وکړې. د پخوا کلونو په مقابله کې په دې هیواد کې کال په کال د ښځو نړیوالې ورځې بڼه بدله شوې او اوس په زرګونو ښځې سړکونو ته راوځي، خو پر دې لاریونونو د سخت دریځو مذهبي ډلو لخوا تنقیدونه هم کیږي. پوښتنه دا ده چې څلور کاله وړاندې پیل شوی عورت ازادي مارچ اوس پر کم ځای ولاړ دی او څومره بدلون یې راوستی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
خوابه په دې هیواد کې د شوزو نړیواله ورځ په ټیټه کچه لمانځل کېده او په محدود ځایونو کې لکه په تالار یا د پریس کلب مخې ته به ښځې راغونډې دي او دا ورځ به لمانځله. خو په 2013 کال کې د پاکستان د ټولو صوبو د شوزو یو ګډ سازمان جوړ شو چې ورته د وومن ډیموکراتیک فرنټ نوم ورکړل شو. په دې کې دا فیصله وشوه چې د هیواد په هر ښار کې به ښځې سړکونو ته راوځي او د ښځو نړیواله ورځ به لمانځي. له دې فیصلې سره سم دا لومړی ځل و چې په 2013 کال کې د ښځو نړیواله ورځ له حالونو او پریس کلبونو څخه سړکونو ته راووته. دا فیصله د وومن ډیموکراتیک فرنټ مشري اسمت شاه جهان په مشرتابه کې شوې وه. نوموړی مشالې ډیټور چې د ښځو تحریک اوس ورځ تر بله پیاوړی کېږي.
پہلا مارچ مونږه کړي او په هغه کې تقریبا د پاکستان برنا شپک سوا خزه زمونږ په فاونډیشن کانګرس کې راغلي وي. هغه نه علاوه اسلام آباد خلک کمال یوزر کسانو دویم کې 2000 شو، په دریم کې 10000 شو. نو دغه بدلون دي چې د حمایت د دغه خبره کول دا لازمی ده چې په پاکستان کې یو تحریک شې دی هغه جوړ شو دا د ګټه ده.
سږ کال هم په کراچی، لاهور، پېښور، حیدرآباد، سکر، ملتان، اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې ښځې چې پکې زیاتره تعلیم یافته وي سړکونو ته راوتلې وي، په لاسونو کې پوسټرې وي چې ورباندې غوښتنې لیکلې وي. دوی د شعارونو، ویناګانو او پوسټرونو له لارې د نرواقعي نظام، د صنفي امتیاز، جنسي ځورونو، جنسي تیریو او کورنۍ تشدد پر ضد او د دې ترڅنګ د خپلې خوښې د ودونو د هیواد او کورنیو په چارو کې په فیصله سازی، تعلیم، روزګار او صحت کې د برابرۍ د حق غوښتنې کولې. ګلالی اسماعیل په شوتو کې د سیاسي پوهې لپاره د یو غیر حکومتي ادارې اویر ګلز شریکه مشره ده او دا د هغې غونډې برخه وه چې په 2013 کال کې د عورت مارچ کولو فیصله کړې وه. نوموړي مشال ډېر ټول چې پاکستان کې د ښځو تحریک اوس ولسی بڼه خپله کړې ده.
عورت ازادي مارچ چې کوم دی نو هغه د ښځو تحریک بالکل یو عوامي تحریک جوړ کړ او دا خبره ښکاره کړله چې دا مسله د ښځو نه ده، دا د دې ملک، دا د وطن، دا د هر کس مسله ده. بل دا چې دا صرف د یو خاص طبقه د ښځو مسلې نه دي چې هغه هغه باندې به ښځې راوځي او خبره به کوي، چې کوم ښځې صرف پوه دي یا په دفترونو کې کار کوي، په این جی اوز کې کار کوي، صرف هغه د ښځو په مسلو باندې پوهېږي او هغه به راځي، هغه به خبره کوي. بلکې دا څه چې اوس هر ښځه
اسلام آباد کې پر لاریون کوونکو ډبرې وغورځول شوې. په پاکستان کې مذهبي ډلې، توندلاري مذهبي عالمان او د هغو ملاتړي د ښځو د مارچ د اسلام ضد او په دې هیواد کې مغربي کلتور ته د ودې ورکولو د هڅې پسترګ ګوري. اسمت شاه جان وایي چې سږ کال د لارون پاړم ورته څلور مذهبي ډلو دړکې ورکړې وي او آن د دې پیدا د اسلام آباد چارواکو د دوی د راغونډېدو درخواست هم نو منلې. د ښځو مارچ باندې یو تنقید دا هم کېږي چې دوی ټول پام ښارونو تاړولې او د کلیوالي سیمو ښځې هېرې کړې دي. اسما شاه جان وایي چې دوی په کلیوالي سیمو کې هم تنظیمونه جوړ کړي، خو د دې په خبره هلته قبایلیت او مذهبي سوچ د دوی په فعالیت کې خنډ دی.
اسلام آباد، دارالخلافه چې زمونږ سلور پنځه غټ خارونه دي چې دلته خبره کیږي دغه فائدہ بیا ټول خزو ته رسي. اپدا چې په کومګه پارلیمانی طور سره ګټه وکړو، پالیسیانې وشي، قانون سازی وشي، نو هغه به خاص طور ګټه ټولو خزو ته رسیږي. او بل دا چې خامخا ملک یو خبره رواني یا کلیوال خزب هم خبريږي او نن هم خبره ده، خو هغه بے بس ده.
ګلالی اسماعیل هم ورته خبره کوي، خو زیاتوي چې عورت ازادي مارچ کال په کار لغپلو پخوانی تجربو
زده کړه کوي.
که دې زلمونګه وګورو چې اوس کم دې نن کم عورت ازادي مارچ شونه د اغه چې کم لوګو او تیمونو غي بلوچ خزوه د پښتني چې کم خزي د جنگونو په لاس د ملټرایزیشن یا طالبانایزیشن په لاس باندې اوجل شولې دا غي خبر اپ کې کیږي دا غي आवाज پکې اوچتيږي.
د کراچي اوسیدونکو نازش بروهي یو مشهور محقق او لیکوال ده. دا د عورت ازادي مارچ مخالفت له تاریخي او علمي اړخه ګوري. نوموړي شال ډیټور چې یو وخت شوزو ته د ووټ د حق ورکول هم مخالفت کړي او اوس دا یو عامه خبره ده او څوک په خپه کې نه. خدای وی بلی خبری ته هم اشاره کوي وای چې په پاکستانی ټولنه کې د شتي یو خاص تصور جوړ کړل شوی دی.
په معاشره مې هماره پاس ایک تصور کی ہے کہ ایک پرفیکٹ وکٹم کیا ہوتا ہے. نی مظلومیت کا چکر
زمو ټولنه د زپل شوی خزه پاړه یو تصور جوړ کړی دی چې هغه باید څنګه وي. تاسو ته کو یاد وی ډیر کلونه په خوا چې کلا پر مختار مای د لیسا جنسی تیری وشو نو په میډیا کې براتل چې وګوره د خپل پانچې راپورته کړی دی او پرچا چې جنسی تیری شوی وی هغه خدا سینه کوي. د خزه د ماچ پاړه هم دغه څه خبرې کیږي چې دا څنګه مظلومه خزه دي چې اته کوي ګډا کوي پخپلو کې ټوکی کوي. نو یو تصور جوړ شوی دی چې که خزه مظلومه وي نو هغه د بس په ګټ کې کینی او خپل سینه د ډبوي. زما په فکر ټولنه د خزه خوشحالي نشي زغملی.
دیکھنے کی زیادہ برداشت ہے نہیں.
په پاکستان کې د شزو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل شوی چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا وخت پر وخت په خبرسو ریپورتونو کې د ژوند په هر ډګر کې د پاکستاني شزو حالت له مشکلاتو ډک بلل شوی دی. تیر کال اروپای ټولنې په خپل ریپورت کې پاکستان د صنفي برابرۍ نه لرلو له پلوه د نړۍ شپږم هیواد ګرځولی و. د شزو پر ضد د تشدد ختمولو په اړه نړیوال غورځنګ وایټ ریبن پاکستانی څنګه په خپل ریپورت کې ویلي ول چې د 2014 او 2014 کال په دوران کې په دې هیواد کې تر 9000 زیاتې شزي له جنسي زورونو ناموسي وژنو کرنې تشدد او تښتونې سره مخامخ شوی وي. د کارګرانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن وای په پاکستان کې د شزو او سړی ترمنځ فرق زیات دی چې شجنه کارکونکو تر سړیو او ستان څلور دیش فیصد کمه ګټه کوي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د مشال ویډیو د نننې خبرونو د پای شیبې را رسیدلې دي. مليحه امیرزاده تا وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
وزیر اعظم عمران خان د سینیټ منسټیال چیئرمین لپاره سینیټر مرزا محمد افریدی نامزد کړی. د خبره د پاکستان اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر شبلی فراز نن په ټویټر پاڼه کړې ده. تر دې مخکې عمران خان د سینیټ چیئرمین لپاره صادق سنجانی نامزد کړو. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 12مه به د سینیټ چیئرمین او مرستیال چیئرمین جوکو لپاره رایه چول کیږي. اپوزیشن ګوندونو د سینیټ چیئرمین لپاره پاکستان پیپلز ګوند یوسف رضا ګیلانی نوم ورکړو. د مرستیال چیئرمین لپاره د جمعیت العلماء اسلام فی مولانا غفور حیدری نامزد کړی. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې له افغانستان سره په کاروبار ټیکس ختم کړي او د دواړو ملکونو ترمنځ تګ راتګ آسان کړي. پرون په لنډي کوتل کې له افغانستان سره د کاروباري لارو تړل کېدو پر ضد را جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان ویل چې په تورخم لار د مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت حجم ډېر راکم شوی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان ته ورتلونکو افغانانو ته باید د ویزو ترلاسه کولو شرطونه هم آسان کړل شي. په پاکستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ 2250 کیسونه ریکارډ شوي. د جنوري پس په هیواد کې د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼه وایي چې د مارچ په 12مه په تیرو څلورویشتو غنټو کې له کووډ 19 ناروغۍ 350 کسان مړه شوي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې سیګار خبرداري ورکړي چې د راتلونکي میاشت تر پای له افغانستانه د زرګونو امریکایي دفاعي قراردادیانو وستل خي افغان ځواکونو ته له هیواده د امریکایي ځواکونو تر وتلو زیات تاوان ورسوي. په برما کې ویني شاهد او ځای رسنو خبر ورکړي چې د هیواد په مرکزی ښار ماینګ کې نن لږ تر لږه 15 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. په برما کې د هغه وخت راهیسې حالات نارامه دي چې تیره میاشت پوس د هیواد سیویلین مشر آنګ سان سو چی حکومت ختم کړ او هغه ونیوله. د قرار رس جمهوریت بحالۍ لپاره مظاهرې راپارولي. او د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو متحده عرب اماراتو ته د مارچ په 12مه پلان شوي دوره منسوخ شوي. د اسرائیلو سرکاري ریډیو د منصوبه بندۍ د یوې سرچینې له خولې دا خبر ورکړی.
The له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیور ریډیو خبرونه پرې اوریدلی شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویاند ملیحه امیرزاده زمنګ ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. د الله پامان.